سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو ښځو مجازات خول شوې دي دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویل د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی په دوام کې ویل شوی په دغه خزو کې د بشري حقوقو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خپرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغه افغان پوځیانو قطاعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړي دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمني کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 48 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمني کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړی و غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ته لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغې کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سړي دغه مسله خبرونه ته شرحلې. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څو باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چاغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګونیوله چې یو شمېر افغان سیاسيونو د سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ 2 میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړی توپ له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په 16 په بنو کې پر پاکستانی پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او د خپلو خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک سره ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی، د درڅ لويشتو یا د 1500 کالو راپدی خو از مخکې تجارتي اړیکې کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنۍ حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوو میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دوی علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودې، په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا مو په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاوی ته جدي د تاثیر مشتنسي ثابتولای. خو دوی په دې باندې قناعت وکړي، د وزارت تجارت همکاران چې دغه ځای ده دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دوی کم راغلي وو. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پر یا در تورخه مجلال آباد پر دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمه خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی، ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لس ورځې دمخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ور هلته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته یې راښکاره کوي چې دا دې تاسې به سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یا د وزیر خارجه درلوده په هغه مجلسو کې موږ مو صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د مهند وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو بلک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تښه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راه او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی دا شان خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو. پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت
حالت دا خبره
میکوله مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځوانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسوه، یعنی دغه څو سو کانټینر سه دوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی ده، ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دننه خلاصو. ولې در اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي، معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت لکي او یا به در اوسه پرې هیله کړي.
مننه خټک صاحب. آسم مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لرې؟ سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډېره مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته، خوشاله شوم دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو، نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي، یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبره وکړه، دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري، غي بمون که په زور یو که پر زاوی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چې کوم بل خبره دا اغه دا د تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک راتک نشي کولی. نو التر چمن چې کوم ځایی اوسیدونکو دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دې ته به ډیر زیات مشکل شي، ځکه دې په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دې تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دې لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دې الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي، یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه دا دی چې د پاکستان